دوشنبه ده د لنډي یا قوس لومړی د نومبر میاشتې 28 پاپنسان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوي. السلام علیکم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې.
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخته دي.
دا هم وویل چې پولنډ خبرداری ورکړې چې بیلاروس دا وار د افغان کډوالو له بحرانه په خپله ګټه کار اخلي.
и службове
могло Узбекистана او افغانستان سره د بیلاروس او روسي په ډیپلوماټیکو او رسمي اړیکو پویګو تر دې راپوري به دا سیاحتي وشي چې د افغانستان د کړکیچ د کډوالۍ د بحران د یو نوی باب په توګه کار واخیستل شي.
طالبانو پرون د رسنیو په اړه یو کړم نارخ خبره کړه چې عکس العملونه یې پاره ولې دي او د بیان د ازادي د محدودولو هڅه بلل سوي. خو طالبان وایي یو افغان ځوان خلکو ته د کاروبار د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله من دی
چې دې تور باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم جوړوي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده. پایل خبرونه کیږي. طالبان وی د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستانی چارواکي وی په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. طالبان وی چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اتمادایزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلاري د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه وویل
دا د بیان د ازادي د مخنیوی نه ده بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي. بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي. خو مخکې د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت جمعی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشنبه په ورځ د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحې کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. هغه لی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تیره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل شول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزانی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خبره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیز په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حمله ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تیر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 10.
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښووله. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالی د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته اړ کړي دي. د دغه سازمان استازي هرات ولایت د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونیسي شای یو ناورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالی له امله د قحطۍ د ناورین خبرداري ورکړی وو. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استادو سره لیدلی د سګنې وچکالی له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما خوشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بزګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارد پرانچارد زیاته کړې چې دوی په هرات کې 160 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې، له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پولو پټي تړلی دی، تل وچکالی او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساره ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 4.5 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیون ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړې چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یو کړنلار خبره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چاته سپکاوی سوی وي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. لاکیب مهاجر سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې ارزښتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني
کرامت باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلې چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نه وي چې نسکې تر ښکاره کېږي. ماسې ول ځینې شیان چې هغه هم د افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمېر تر ډېره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ور نه کړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکې ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې مطلق تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل تمثيل پوری یعنی ها سے تمثيل کیا کہ انسان کرامت لگا پاس جو ان شی دی پورتنی ما ده کی یا نو دین شاعر تھی یا بل د کی او ناسم تمثيل وی کی دی سره مناسب نی هغه سے تمثيل وایل شوی ده
دی انبیاء او دی اصحاب کرام پر ارتباط باندې تاسو دا ورسته ماده کې ادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي مګر خو سریالونو فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډیر خو فلمونه جوړ شوي دي چې ډیر دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډیر مشهور دي او ډیر چلیدلې دي په اسلامي وادو کې
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړیږي یا د یو څه کې په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخور کی او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک راڅرګندېږي نو موږ ولې ډېر هر کلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د دغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدار غوښتنه ده ملت یې غواړي
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک دي یو کس راڅرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښیي همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده
د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګر آزاد پلور او پیر کوي د ورځپاڼې په لیکنه د بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوی تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړندي وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار لمنځه وړي خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوایې پکې غنم او جوار کرل ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو تازه کڅ نشي ویلي چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري افغانستان د نړۍ نږدې نوي په سلو کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښود چې سږ کال د تیر کال پرتلا د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یو لیکنه خبره کړې چې د لویدیز د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې معاشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي په لیکنه کې راغلي لویدیز د طالبانو پر حکومت مرستې درولي خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله مړ کیږي ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کې سر اخیستی چې د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند درې کاله مخکې د ماین په چاودنه کې په خل لاسه ورکړه هغه د روغتون صفاکار وو خو کله چې د روغتون د کارکونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ د حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ شیرین ویلی میړی ځکه مړ شو چې دوی درملنې ته پیسې نه درلودې او چاپور هم نه ورکاوه د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکونکو معاشونه نه دي اخیستي خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د دریو میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي
پولند خبرداري ورکړي چې بیلاروس دا ور شای د افغان کډوالو له بهرن څخه په خپل ګټه کار واخلي د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي د راپورونو لمخې د منځنی ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دی ردی او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سفی الله ستانکزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپړو چارواکو خبرداري ورکړې چې بلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل: موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 1.5 څه باندې 1,24,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بیلاروسي چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوسییټډ پریس راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8 د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بیلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو 2 ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي، او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له غزن سیم لرې لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلېږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ایز کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکې او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي، او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ور پیدا سو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکې د خپل کورسونو لپاره چې ز خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې پم دې باندې ریسرچ کوم چې څنګه پلیټ فارم جوړ کړو وړوکې، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تل ته مقالې ولولي هم پکې ژبه ولولي کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولي، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولي. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو، او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کہ اوسوک دے ڈیزائن پہ فکر کے دے، ہم فکر خلق الطا پیدا کی کہ اوسوک دے جب و شعر و شاعری فکر کے دے الطا خلق پیدا کی کہ سوک کوڈنگ کی ویب ڈیولپنگ کی ہم چنان دسی او کمیونٹی پلیٹ فارم نو. متاسفانہ ز خبر ایم چے سوشل میڈیا من سر غرغر پلیٹ فارم من چ پا جملہ کی فیس بک ہم دے، یوٹیوب ہم دے، لیکن دا پلیٹ فارم نا دیو معلومات دے پارا صحیح دی، لیکن جد سے بنیادی درس بکی ہوئے اغد پارا صحیح نہیں. زکہ چتے او ویڈیو گوری اغب سے بلا ویڈیو گوری توجہ دے مکمل بل زیت تلی بھی پا فیس بک کے ہم چنان چتے بے صحیح دے دوستان بدے وی یا ام ہم فکر دوستان بدے وی، لیکن چھ متوجہ بشی چھ شو پکی پوسٹ شوئی چستا بٹور رس خراب کی نو دسی او پلیٹ فارم تا ضرورت ہو چھا خاص او خاص ہا خل دے پارا وی سوک چو غواڑی درس ور کی او سوک چو غواڑی نیوی شان ہول ولی او دامدا دا پارا خپل زان اپڈیٹ ہو ساتی نو دسی پلیٹ فارم نو نو زکہ مدا پلیٹ فارم بیا شروع کو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بېکارۍ ځورېږي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یولرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زه وایم، که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ یا ته هغه درسونه هغه سکلز او ته وښایئ کوم چې واقعا نن خلکو ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنګ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلز چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي قول ولی او ځان ته کار پیدا کی. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسې نه لري، ډېر امکانات دنه بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنا دا ده چې پاتې کسان یو کس فری لانسر دی، او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 5% جی ڈی پی د فری لانسنګ نه راځي، هم چند پاکستان حد نه زیات جی ڈی پی دی فری لانسنگ ناراضی، هم داسې بنگلاديش او اوسط ډول باندې او فری لانسر د سات په سر $40 ګټلې شي. نو ته دا فکر اوسړې دی وکی چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو؟ په شمار سل لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټ فارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړی دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړی دي، فری لانسنگ ډیر مهم دی. نو اوس خلکو ته رجوع کړی دا، یعنی اوس خلکو ته مخه کړی ده. ماشاءالله زه خلک شپې جنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، سب سر $50 ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنگ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلز دي د دې لوسل تا ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړې د فتنې شروع کی، یعنی شپږ میاشت وخت ورکړه، شپږ میاشت بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټې، که هغه $500 دی که شپږ ډالر په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي، موږ د دې ټولو برخ کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینی تاسو په دوامداره توګه برابرولی سي؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټ فارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت لرې، څوک شو کار مخکې بیسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټ فارمو ته ډېر زیات ضرورت دی، او امید لرم چې دغه خالیګه چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچی له ازادي رادیو مو ووریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.